جوړه، بیا هم لاړ وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه.
او د پروګرام په پای کې به یوه په زړه پورې ډرامه واوري.
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما چاوه.
او ځوانه، یا د سګرټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایې؟ زه خپل یو سګرټ ستا پر ټول خو راځه، موټر نه درکوم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. کله یوې خوا په افغانستان کې پر طالبانو د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه فشارونه ډېر سوي، نو له بلې خوا بزګران د بدیل کښت غوښتنه کوي. له دې بزګرو څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله کوکنار کوي، خو که دوی ته بدیل کښت ورکړل سي نو د کوکنارو له کښت څخه به لاس واخلي. دا بزګران وړاندیز کوي چې د بدیل کښت په برخه کې مرستې باید د څو کالو لپاره دوام وکړي چې د دوی اقتصادي ستونزې حل سي او دوی له اقتصادي پلوه پر خپلو پښو ودرېږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې په روان شمسي کال کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور سوی، ځینې اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام په اړه اندېښنې لري. دا هیوادونه اندېښنه لري چې د طالب مقاماتو لخوا د څارنې فعال سیسټم او رسمي ژمنتیا د نشتوالي له امله به په افغانستان کې د کوکنارو کښت یو ځل بیا ډېر سي. بزګران بیا دا اندېښنه لري که طالب مقامات د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته د کوکنارو کښت بند کړي، نو دوی به د سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخ سي. د کندهار ولایت یو بزګر امان الله او ننګرهار ولایت یو ځمکوال جمال ناصر له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالب مقاماتو تر فشار مخکې باید له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرستې وسي.
د کوکنارو کار خو مونږ ته هم معلومات شته دی چې د ټولنې په ګټه نه ده، خو که چېرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډېرو ستونزو سره مخ شي، ځکه اکثره کورنیو اقتصادي لګښت چې دی د همدې له لارې دی. خو بیا هم که چېرته حکومت کوم بدیله لاره لري چې د هغې نیامت زیات وي او د کورنیو مشکلات پرې حل کېږي، مونږ پرې خوښ یو. خو که چېرته یو په وردای بندېږي او د ده پر ځای بل څه مونږ ته نه عرضه کېږي، نو مونږ به د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ شو، حتی ځمکه به ډیره شاړې پاتې شي.
د افغان دولت عملګرو ملتونو ګډ راپور چې د 1999 شمسي کال په وروستیو کې خپور سو شي چې د کوکنارو د کښت لمن له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخه شوې وه. اوس ته اندېښنه شته چې د زراعت په برخه کې د پرمختیايي پروژو او بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو د کښت بندېدو په اړه چې هره پریکړه کېږي باید داسې پریکړه وي چې بزګرو ته تاوان ونه رسیږي، ځکه چې د کلیوالو خلکو د روزۍ یوازنۍ سرچینه کښت او کرونده ده.
بزګرم باید زیانمن نه سي او بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي چې وروره دغه ستاسو اولادونه د دې څخه زیانمن کېږي، نو په دې خاطر دوی ته بدیل ورکول سي، نو بیا کېدلی سي چې دغه پروسې کامیاب سي.
نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو لپاره بیلابیلې پروژې عملي کړې چې په دې لړ کې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغان بزګرو له نړیوالې ټولنې څخه د بدیل کښت په برخه کې د مرستو غوښتنه کړې.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهیدل است چې معلم او مکتب په ټولنه کې څومره د احتیاط مخنی ولای شي؟ په دې اړه به د استاد سمیع الله ایلام خبري واورو.
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغه کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې ځنه تمثيلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دي دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. بل داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې دخیلې کړي، مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغییرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ جریان کړي. بل مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مشورتي خونې دي چې هغې کې مونږ یو روان پوه یا هغه روان شناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغییرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي. بل موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه وینې کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس ریخته شوی دی ورنږدې دی سره کړی. بل هغه بد ملګري باید ته مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي. بل دا دی چې دا معلومو چې ده دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کېږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډک.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې طالب چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي په دې ولایت کې د بدیل کښت لاره د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د غور د والی مرستیال وایي دوی به هڅه وکړي هغه زراعتي محصولات د کوکنارو پر ځای غوره کړي چې په بازار کې په لوړه بیه خرڅیږي او خلک اړتیا ورته لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تریاکو بیه لوړه شوې او دلیل دا بلل شوی چې ځینو مافیایي ډلو تریاک رانیولي او زیرمه کړې دي. خو بیا هم په ځینو ولایتونو کې بزګرو پریکړه کړې چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي، ځکه چې د کوکنارو بیه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي او ګټه یې د بزګرو پر ځای مافیایي ډلو ته رسیږي. د غور ولایت 28 کلن عبدالله نومی بزګر وایي چې د کوکنارو تر 2 کلن کښت وروسته یې سږکال په خپله ځمکه کې د خشخاشو پر ځای بل تخم کرلی دی. دی وایي چې د کوکنارو خطر د بزګر پر غاړه دی، خو ګټه یې قاچاق کوونکي ته رسیږي.
سش کال مو پتاتې یا کچالو کرلی دي. کچالو که څه هم لږ خراب دي خو د کوکنارو تر کښت ښه دي او موږ ته ډېره ګټه رارسوي.
د غور ځینې اوسیدونکي د بزګرو د دې کار هرکلی کوي، خو د دې تر څنګ وړاندیز کوي چې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت بشپړ منع کولو لپاره باید بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر شي او زراعتي محصولاتو ته یې بازار وموندل شي. د غور ولایت یو اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې په 2-3 وروستیو کلونو کې په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت له امله معتادین ډېر شوي چې ډېره برخه یې ځوانان دي.
زله ټولو بزګرو څخه هیله کوم چې کوکنار ونه کری، ځکه د کوکنارو د کښت للارې زموږ ځوانان په نشو وخت کېږي او راتلونکي به یې تیار وي.
که څه هم طالبانو د کوکنارو د کښت په اړه تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې، خو د طالبانو ځینې سیمه ییزو چارواکو د کوکنارو کښت او نشه یي موادو کاروبار منع کړی دی. د غور د والی مرستیال شمس الله ازادي رړتو ویل چې دوی به بزګرو ته د بدیل کښت زمینه برابره کړي.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمینه برابرو انشاء الله چې په غرنیو سیمو کې به د غنمو او پټاټو د کښت له لارې د خلکو اړتیاوې پوره کړو.
ځینې بزګر په داسې حال کې د کوکنارو له کښت څخه لاس اخلي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو 2 فصله تریاک ټول شوي او بزګر خپل ځمکې د کوکنارو د 3 فصل لپاره چمتو کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د غور ولایت بزګران وایي د تریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین چا کوئی
تا چه قواری چه ما متاد که یا پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازادهی راجوی ده زهر و کاروان پخبرونه که وارده
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکینا
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسی زمان سرسام دخمنی کوی
ترنو آوریدون کو تاسی ازادی راجو آوری چه برمنزنوی چپو سر بیره پسل اشاره پینزه اف ام چپو باندی هم آوریده لیسی جین کورنۍ خپل معتادین په زور بستری کوي او د نشې پریښودلو ته یې اړ کوي خو طبي ډاکټران له معتادینو سره داسې چلند ناسم بولي دوی وایي چې په زور د معتادینو درملنه مثبته نتیجه نه لري دا چې په زور د نشې پریښودل د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي او آیا په زور درملنه څومره د بیا اعتیاد لامل کیږي په دې اړه مې د اعتیاد د برخې متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې کوم حالت ته په زور د نشې پریښودلو حالت ویلی سو
زور درملنه هغه درملنه چې څو بودونه لري اول بودی یو نفر مشکلات د فامیلي لري او ته هغه ته تنبیه کړي چې لاړ شه ته بستر شه دغه مشکل بستر سره نور هم زیاتېږي بل رواني مرض ورته پیدا کیږي او بل مثلا ځینې مریضان چې بستر ته اړن لري مثلا چرس مریض ده د چرس مریض هیڅ وخت بستر ته اړتیا نه لري د په کور کې باید تداوي شي فامیلی د احساسات نه کار اخلي د عقل نه کار نه اخلي ته باید بستر شي چې دا نور هم مشکل ورته پیدا کړي یو چرس مریض چې مثلا یو پودر مریض یا د شیشې مریض سره بستر شي دا دغه نه نور منفي برخوردونه منفي رفتارونه دغه نه بېرته اخلي
په زور د نشې پریښودل د درملنې پروسه څومره ټکنۍ کوي
دا مریض چې آماده نه ده په زور یې تنبیه کړی دی بستر کې نو دا ډېر نرامي کوي بر علاوه د هغه رنج د مواد ترک د موادو نه فامیلي په یادیږي هغه مشکلاتو په یادیږي دغه نور مریضان هم تنبیه کیږي د رواني هغه نه دوی مې دفه مثلا مظاهره کوي یا شیشه ماتې یا رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي نو د دې لپاره په زور تداوي خصوصا هغه مریضان چې نور زمینوي مشکلات هم لري اجتماعي مشکلات لري زمینوي امراض لري یو نفر مثلا د قلبي تکلیف هم لري پښتورګي تکلیف لري او مواد هم مسکي دا باید اول قلبي تداوي باید وشي اکثریت د فامیلو یا د ځینو کسانو احساسات نور زمینوي امراض ته متوجه نه په زور بستري چې دا هم خطر ده هم پروسه د بستر مختلف بل د معتادینو په تداوي کې زیات چې ارزښت لري 80% تداوي مریض پورې اړه لري 20% دغه فامیل جمع تخنیکي ټیم سره ولې چې مریض تصمیم چې کار کې نه په زور یې نتیجه نه ورکوي مریض چې کله مثلا بل هغه معینه مدت نه په شفاخانه کې بستر شي ذهنن باید آماده شي چې د خپل تعقیبي برنامې ته مراجعه ورکړي تعقیبي برنامې په دې معنا کوم ستاندردونه چې دي یعنی مجموعاً په یو کال کې د بشري چې دفعه کلینیک ته مراجعه وکړي دلته یو چیک لیست دغه ورنه سوالونه کوي دغه ټول د ژوند خوالې مرې د ټولې ارزیابي کېږي هغه وخت د تعقیبي برنامې ته مریض لري چې د ذهنه نامادهي کله چې د په زوره بستر کې یې د ټول موده په فکر کې دلته تېرېږي د روانشناس خبرې ته غوږ نه نیسي خپل د ډاکتر خبرې ته غوږ نه نیسي د تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه نیسي اول نه غواړي چې فامیل سره وګوري د په زوره راوړی یو فاصله یو خلا ایجادېږي یو خطر دې ده چې هیڅ کور ته لاړ نه شي یا اول چې کور ته لاړ شي نشه به کور ته ځي په دې سبب چې شون د اوږدمن ده هغه تخنیکي ټیم خبرو ته غوږ نه دري ولا چې څه لازم وو د ژوند مهارتونه د تداوي مهارتونه هغه د صحیح جلساتو اشتراک نه ده کړی نو په دې اساس په زور تداوي نتیجه ښه نه ده
ځینې خلک په دې نظر دي چې له کوره د معتاد شړل یا د معتاد منځوي کول هغه نور هم نشو ته اړ باسي دا خبره څومره سمه ده
خپل احتیاط یو مریضي ده مثلا یو نفر ملاریایی یو نفر مورقی او ته لرګی ور پسې کوه له کور نه وباسي د څومره نا امیدي هغه ته پیدا کیږي چې زګور مریض مې دینه چې ما ډاکټر ته ویسي زما پالنه وکي زما ورزونه وکي د کورنه مشالي چې کورنه شړې دو یو مقدار د مواد زیاتېږي مثلا که یو ګرام مشکل یو نیم ګرام دوه ګرام کې چې چانس د وفات چانس د اووردوز یا د حد تحمل د وجود نه زیات شکل او مرګ امکانات دي بل سالم محیط کې کدی یو سالم تحصیل لاندې راځي کله چې د کورنه وژړي بل څوک دته ځای نه ورکړي د مجبور پل لاندې لاړ شي پل لاندې چې لاړ شي د یو بل دنیا ته ځي هم ذهن د دې متاثرې کېږي هم د دې هغه برخورد متاثرې کېږي او هم نور منفي تجربې د احتیاطو په باره کې نور خلکو نه اخلي چې د تداوي نور هم پیچلی کوي نو په دې سب باندې یو مریض په شکل سره باید داسې برخورد شي چې هغه هغه تخنیکي ټیم ته یا هغه مسلکي کسانو ته د تداوي لپاره وشي نه د کورنه وشړي حتی دا چون په زوره تداوي ده ډېر ناوړه پیل لري ډېر خطرناک پیل لري او مریض تداوي منفي اغېزې کوي
په زور د نشې پرېښودلو زیانونه کوم دي
اول جسمی زیانونه دي ګوره کله چې دا مواد استفاده کوي خصوصا هغه روغ دي کسان چې د مخدره موادو مقدار زیات او زیات مواد څکي که چیرې په جګ دوز سره په زوره مریض بستر شي امکان دی لري چې ډېر درد نه مریض مړ شي بل زمیمیوی امراض مثلا تور زیړی ولري سپین زیړی ولري اچ ای وی ولري که چیرې دفتن په زوره بستر شي جسمي نگانه ته به تاوانونه ورسي بل هغه رواني بوده ده په مریض چې بستر شي ام جسمن ام روانن باید د سره کار وشي او په مخدره موادو کې یو وزینه شي چې ډېر مؤثر او مسمر ده د دې ذهن ته تغییر ورکول ذهنن تداوي ته اماده کول ده نو کله چې دا په زوره بستر شي مواد به قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات چې دي ده په دفتن قطع کولو کې تکلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي بل هغه د دې اجتماعي اړیکې متاثرې په دې معنی چې د باندې څو خبر نه چې دا معتاد ده شفاخانې ته لاړ شي وی ولا چې دغه د فامیل لوړ ما په زور بستر کړم نور خلک مرا باندې خبر شو زم یو تراوما ده په ذهن کې چې دا تداوی شي هغه شي تر کلونو پورې دا له هرې نوزي چې دغه تراوما یا دغه تردید د په ذهن کې پدې کېږي د مریضانو تداوی یو مسله سي شکل لري په یو ځل د مسله کې نو تخنیکی ټیم د ډاکټرانو دی نور د ورشناسان دی په یو ځل مسله کې خپل مریض دی په یو ځل کې خپل فامیل دی بل دینه چې د کورته لاړ شي او د شفاخانې نه بستر شي دا درې واړه زولې د مسله دا باید ډېر مستحکم او ډېر پایداري چیرې په زوره بستر شي به مخکې ولې د مریض عدم همکاري ده چې مریض درست همکاري ونه کو نو هغه یو ځله د مرض مسله ضعیفېږي بېرته پرې راځي دا بیخي یو روښانه حقیقت ده
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي په زور د معتادینو درملنه د بیا معتاد کېدو لامل کېږي
د نشه موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referral.org
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج په 1290 منځني صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څلور دیرش کلن زبی هلال 1200 کال راهیسې نشه کوي دی وایي چې په لومړی وختونو کې د نشې لژنون څخه نه خبره وو خو کله چې معتاد شو څو ځلې د نشې پریخودلو هڅه وکړه خو دا کار ورته ګران معلوم شو تا چې زبی هلا ولی او څنګه معتاد شو او د نشې له عمله نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
زمنګ یو دیوالو د خپل دغه تاریخ کې وهله کلمې دا ولې د مال دات شي دی و دا دغه شي دی او دغه سې کې سره مساره جودت کرا او دا دغه سې کې نو ما دغه یعنی وسرو وهل دغه شي استفاده کو سره موږ شي خبر چې موږ به د احتیاط ته زو موږ به دې حالت رسیدو که څو خبرې سو دا کار نه کین نو به ما دا وسره همن مې وسره وک چې کلمې دا وسره وک صاحب حال حال سو کلمې دا وهله هغه نه باڅ ګورم ما دغه دوست د غهیرینو ته پر اوخته دی ته کله دا استفاده کما مزر استفاده ځکه انسان ته رواني تکلیف پیدا کی یو شپږو کال به دا وسره وهله نور مې دامه ورکوله زار بستر او احتیاط بیا بیرته راوړه په
وظیفه مې تر کړه، بیا مې چې کله شفخانې ته راغلم تداوی مې وکړه، بیا هم لاړم وظیفه مې جوړه کړه، بیا مې تر کړه، بیا مې وظیفه جوړه کړه، بیا مې تر کړه. یار یو درې ځلې وظیفه پرېښودله، یو درې څلور پنځه ځلې تداوی شوی یم. ما تقریبا څوارلس زره روپۍ معاش درلوده، کور ته بیخي رسیدګي مې نه شو کولی، نه مې ورکول، نه رسیدګي ده. ټول پر همدې موادو تر نشې باندې تللی، کور پرېده او چې عملي ده. ما در مرونه برخلاف شو، په کور کې برخلاف شو، پلار سر به برخلاف شو، ما په سر او چې کلم نشه مې نه کوله، داسې وای چې په اولین نفر کور کې زه وم، کور کې ما ته معاش راکوه، ورونو مې معاش راکوه، وایي سم مکوه، وایه کور کې کښېنه، حیوانانو ته درس وایه. میاشت ما ورور لندن کې ده، وایي چې میاشتې پوره کېده، ما ته وایه معاش درکوه، ونه زر روپۍ معاش راکوه، نه نه کېده. بس دغه لاره ته روان شو، پلار مور ټول ورونه نه به غږېدل راسره. دا خو داسې یو شی ده، دا نشه چې پیسې دسې نه غلا به کوې، کور شی به خرڅوې، هر څه به کوې. زه مجبور یم زه لاړ شم غلا وکړم، نو یو بل کار وکړم، زه ځاته نشې پیسې پیدا کړم. مونږ کور جوړوم، ته مونږ دا ټیکهدار سړي سامان اخیستی و، کله به شي روپۍ نه وې، دا سامان نیمه بیانه مې کم ورکوه، درې لکه روپۍ سامان په پنځو زره نه ده ورکړی، په اویا زره روپۍ په کور کې ما ګوره ډېر شیان خرڅ کړل. اگر شاید داسې وخت به راغی چې زه به ننه وتلم، فامیلي یا ورور یا پلار یا مور یا بل ورندار مثال که نه درپسې چې ودرېږه، دا هلک بیا چې وي نسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې زبیح الله د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی دی. دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سګریټ څکوي، خو څنګ ته ناست پرلی له دې کاره منع کوي. موټر چلوونکی چې د دوی شور اوري، نو هغه هم په موضوع خبریږي او موټر دروي. دا چې د دې جنجال پای بچوي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې لا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا، ته یې له خوان نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کوه. وروره،
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه را ګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم.
او خلکو، څه خبره ده؟ ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد، د سوریانو د اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سګریټ بس کوه.
سوریان خدر ته وایي؟ ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سګریټ کول منع وای، بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګریټ دانې ولې جوړولې؟ لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مخیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه لري پوهوم، زه مې په موټر کې سګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو د دې بابا تکلیف دی، دی دې په بل سیټ کې کښېني، ما ولې له سګریټ کولو منع کوئ؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره، په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم؟ ستاسو لپاره د شلو کاله عمل پرېږدم.
که پرېږدي خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدي نو کله چې ښکته شوي بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړي دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې مه اچوه.
او ځوانه، یا د سګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه، ورکیږه.
بس دا دی لاړم، یو سګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
څنګه یخنی ده دی باد ته بیا په دې یخ کې ګورو ته دوه ساعته وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ که په دې دښته کې مې شپه شوه له یخنۍ به مړ شم تا ته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکړم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي په تاوده موټر کې سپور سګرټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم
د سګرټ نوم دې یاد کړه دا دې ما ته سمدلاسه ټو خیر راغی
بس اوس سپینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې چېرته دې لاس کړه لکه چې سګرټ راباسې څنګه
بې غمه اوسا سګرټ نه لګوم ما مې خپله جزه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه یې تر دې وروسته به په موټر کې سګرټ نه څکوم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان